خو مسؤولین وای چې نن په یو کانفرنس کې د متشبسونو پر ستونزو خبرې وشوه. د خونی د مطبوعاتو مسول سیام الدین پسرلی آزاد رادیو ویل چې په دغه کانفرنس کې د وړو او متوسطو متشبسونو پر پیاوړتیا خبرې وشوه، او دغه کانفرنس ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې په هیواد کې دي پر متشبسونو پانګونه وکړي.
دوی د موانعو په اړه خبرې وکړي چې د دغه دوو سکتورونو لوی موانع ناامني، د اداري فساد او د حکومت عدم همکاري یا مالی حمایت دی
د شغل پسرلی په خبره. په دغه کانفرنس کې د ولسمشر د هغه حکم ملاتړ هم وشو چې په هیواد کې د کورنیو تولیداتو د طرز العمل په اړه کړی و. د هرات ولایت صنعتکاران وایي چې د برېښنا د بیو لوړېدل به صنعتکاران له ستونزو سره مخ کړي. په دغه ولایت کې د ولسمشر اقتصادي سلاحکار سیرو سلاف آزادي راډیو وویل چې د برېښنا د بیو لوړېدل به د دې سبب شي چې صنعتي فابریکې به نور سیالي ونه کړای شي. د شغل اهداف په خبره په ټوله نړۍ کې حکومت صنعتکارانو ته اسانتیاوې برابروي، خو لکه څنګه چې ښایي دغه اسانتیاوې افغان صنعتکارانو ته نه دي برابرې شوي. تکل چې ودا چین نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ خونو ترمنځ یو درې ورځنی نندارتون جوړ شي. د سوداګرۍ او سنوي خونې په بیان کې راغلي چې په دغه نندارتون کې به پاکستان جنسونه په شپېتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي. د یادونه وړ ده چې دا څلورم نندارتون دی چې د پاکستان خوا په افغانستان کې د خپلو مالونو د بازار موندنې په خاطر جوړیږي. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 55 پوله، او د پاکستاني کلدار 450 افغانۍ.
له سباون ککړ نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. که غواړی دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کېشته، پته مو ده ازادي رډو ټکی اورک یا ازادي رډو ټکی کم. د غراز د انټرنیټ لارې کې لاسرسي ورته لري. د ازادي رډو خبرونه هم صافي اوریدلی شي. ازادي رډو د سهار لوو بجو د ماخم تر وو بجو خبرونه کوي. لوو بجو د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رډو خبرونه مهیره وي. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او د خزو ځانګړي پروګرامونه د تخبرو خو اوس به هم په پاکستان د پاکستان په بلوچستان کې د رسنیو وضعیت ته په یو راپور کې کتنه وکړو. پرون د مې درېمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ په کوټه کې هم د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. دا ورځ په داسې حال کې په کوټه کې لمانځل کیږي چې له دې مخکې په بلوچستان ایالت کې پر رسنیو د فشار د زیاتېدو له مختلفو اړخونو بیلابیل راپورونه د ازادي راډیو له لارې خپاره شول. پر کوال میخیل هم دې غونډې ته ورغلی و. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال
د پاکستان د نورو شهرونو غونډې په کوټه کې هم د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شو. د کوټه په پریس کلب کې د یو سیمینار په بڼه دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل شو چې د دې ایالت ځینې خبريالان د سر د خطر له امله د پاکستان په نورو شهرونو کې میشت شوی یا په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د بیان د ازادۍ په اړه سیمینار کې ګډونوالو ژورنالیستانو وویل چې د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده. وایي په پاکستان کې جمهوریت هم تر هغه مهال پښې نه سټینګولای تر څو چې د دې هیواد په چاپی رشنایی او ټولنیزو رسنیو کې د بیان ازادي د سانسور په منګلو کې شکیل وی. د اردو ژبې د نیو ټلویزیون مشر خبريال محمد کاظم منګل وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم څرک هم نستا. وایي په رسنیو کې یوازې هغه څه خبريږي چې د حکومت او امنیتي ادارو له خوا اعلامیې خبريږي.
پروپاګاندا ته وایي چې څوک بیان راکړي، یو سیاسي جماعت بیان راکړي یا سرکاري کسان یو بیان ورکړي یا نور چې تنظیمونه دي یو هغه یو بیان ورکړي، هغه چاپی جی نو دغه ته ازادي صحافت وای چې ورته تحقیقاتي رپورټینګ وای هغه ګر سره نستا. بلوچستان کې بلوچستان علاقې دی یا چې پښتونه علاقې دی چې د عسکریت پسندي واقعات دی یا چې شدت پسندي واقعات دی چې رپورټینګ کیږي دغه د حقیقت باندې ګر سره نستا.
تر دې سیمینار وروسته د حال حوال په نامه په اردو ژبه د بلوچستان د لومړنۍ ویب پاڼې پرانستنه وسوه چې د بلوچستان پر هر اړخیزو مسایلو به مطالب خپروي. د دې ویب پاڼې له چلوونکو څخه یو هم د اردو ژبې ځوان لیکوال او کالم لیکونکی عابد میر دی. له ده مې وپوښتل چې آیا د ژورنالیستانو غوندې لیکوالان هم د بلوچستان حالات په ډاډه زړه نشي رابرسېره کولای که څنګه؟ زه فکر کوم دا یوازې د بلوچستان یا د پاکستان خبره نه ده، بلکې په نړۍ کې چې هر ځای امنیتي ستونزې وي هلته بیان ازادي دومره نوي دا په لیکوال پورې هم اړه لري چې هغه باید خپلې لیکنې سانسور کړي او وګوري چې هغه تر کومه حده په ازادۍ خبره کولای سي. دا اوس په بلوچستان کې ستونزمنه معامله ده، ځکه نو هر لیکوال باید په خپله هم احتیاط وکړي. په سیمینار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ایالتي اسمبلۍ استازي او د اطلاعاتو ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړې چې هم ګډون کړی و. ښاغلي بړې چې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې تر پخوا د ژورنالیستانو په شمول د اقلیتونو او عامو خلکو د امنیت او ژوند ژغورنې لپاره ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم اسمبلۍ ته وړاندې او تصویب کړي.
د ژورنالیستانو په حواله باندې یا د هم خلکو د ټارګټ کېدنې په حواله باندې د ټرورسټ شوي دي واقعات چې شوي دي په تېر څو کلو کې، اوس هغه واقعات شاید 10% له هم نه دي پاتې. ژورنالیست په حواله باندې که خبره شوه کې تېر واقعات شوي دي، یو څلوېښت کسان شهید شوي دي په دغه وخت نږدې وختو کې، یو دغه همداسې واقعات د پېښ شوي او حکومت کوشش دغه کوي چې هغه د امن او امان په حواله باندې نه صرف د ژورنالیست خیال وساتي، بلکې د کار د عوام خیال وساتي.
د یادونې وړ ده چې په سیمینار کې د بلوچستان د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم وړاندې سو چې له حکومته یې په ایالتي اسمبلۍ کې د وړاندې کېدو او تصویبېدو غوښتنه وسوه. او په پای کې ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړې چې ته یو یاداشت هم وړاندې سو چې د ژورنالیستانو د هر ډول ستونزو د له منځه وړلو غوښتنې پکې سوې وې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادۍ په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څانګې مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک ساده صاحب، شرغلست
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو له رادیونه د افغانستان ولسته خپل کوم سلامونه وړاندې کوم.
ملک ساده صاحب، کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړئ چې د بیان ازادي څه معنی او مفهوم لري.
په ازاده توګه او د مسؤلیت په درک کولو وینا کول، سګوختل، نقد او خبرو کولو ته د بیان ازادي وایي، یا هم په ازاده توګه په چاپي، صوتي او تصویري بڼه نظر څرګندولو ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډیر مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شکه د بیان ازادي یو لوی مادي او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولای شي خپل نظریات په ازاده توګه بیان کړي او کوم ممانعت ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خودمختار اراده ده چې یو څوک کولای شي یا هر څوک کولای شي چې هغه عمل تر سره کړی، یا هم مثال د خبرې او عملی یا خبرې یا فکر کې او ویناوي یا هم څوک واړی ووایي کولای شي. هیڅوک نشي کولای چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب، د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي، یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای سو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د ازادي د بیان ازادي ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي په اوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومي اخلاق ته صدمه ورسوي یا جامع ته عمومي اخلاق بد اخلاق ورته پلاره کی، درته حتما ورته یو څه محدودیتونه پیدا کیږي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یو بیلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې
بس کړی شي
ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 1229 او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي ملک زاده صاحب د ورستي پښتني په توګه کای د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزی قوانین دي چې د افغانستان اساسي قانون اتباع او ته اساسي حق پټوګه پر رسمیت پټوګه پیژندل دی د افغانستان اساسي قانون د سیمایز هیوادونو په کچا د اتباع او د اساسي حقوقو دوار کړی او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې به ساري اساسي قانون بل شوی دی د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبي حق دی یا حق بلل کیږي هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاوز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي همدارس د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو لیکلو تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونه پرته لاس پوری کړی او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منل او تصفیف کړي رعایت کړي لکه څنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د اساسي او بشري حق په توګه منل دي او غړي دولتونه مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی
قدر مون اوریدونکو دا وزمردي ونی د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلی به داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ روان خبرونه کې د ایوی فعال او مبارز میرمنې تاجور کاکړ په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې کلونه کلونه یې د خپل ژوند او نور افغان میرمنو لپاره مبارزه کړې او سختې ګاللې دي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به نورګل شفق نه د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه واورو
په کابل کې دنجونو ترمنځ د منډو او نخې وشتلو سیالي تر سره شوې دغه سیالي د شنبه په ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځ په ویاړ وشوې چې څلورو درې کسیزو ټیمونو پکې برخه اخیستي و د افغانستان د پنځګانه یا پنځګونو لوبو فدراسیون مسؤلینو ویلي په کابل کې د منډو او نخو وشتلو د سیالیو نه هدف د ملي ټیم لپاره دنجونو او هلکانو د غوړه سیرو ټاکل دي هرات کې یو څلوېښت کلن سړی پر څلور کلن انجلۍ جنسي تیری کړی. د هرات سیمه ایزو چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې یو څلوېښت کلن سړی پر یوې څلور کلن انجلۍ جنسي تیری کړی دی. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته ویلي تیری کوونکی قربان نومیږي چې د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی. ښاغلي احمدي ویلي چې دا مهال قربان د پولیسو له لورې نیول شوی او په خپل جرم یې اعتراف هم کړی دی. اروپایی ټولنه وایي د افغان ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان څخه ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایی ټولنې د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې د همدې پلان د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره یو شمیر ګټورې پروژې پیل کړي چې تر دریو کلونو پورې به بشپړې شي. د سولې لپاره د ښځو د شوراګانو رامنځته کول، د پولیسو او قضا د فعالیتونو څارل، په ښوونځیو کې د پیاوړي مفکورې لرونکو زده کوونکو هڅول او د شخړو د هواري لپاره عامه پوهاوی د دغو پروژو مهمه برخې دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاجور کاکړ اصلن د کندهار اوسیدونکو ده. پلاری په کندوز کې دنده لرله. اغلی کاکړ هلته لویا شوې ده. د کندوز په بلقیس لیسه کې زده کړې کړې دي او تر دارالمعلمین پورې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. تر فارغېدو وروسته د بلقیس په لیسه کې د ښوونکي په صفت مقرره شوې، خو زده کړې په اسانۍ نه دي کړې. د پلار تر وفات وروسته یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې. دا لا د یو لسو کلونو ماشومه وه چې نامزد شوه. په 15 کلنۍ کې واده شوه او له واده یو کال وروسته یې لومړی ماشوم پیدا شو. دا چې په دومره واړه عمر کې ماشوم پیدا شو او زده کړې هم سرته نه وي رسولې، دا هر څه یې څنګه سنبال کړل او د ژوند له کومو کړاوونو سره مخ شوه، دا نوره کیسه کوي.
زه د یو لسو کال وم چې پلار مې شهید شو. زما پلان درز بس په هغه باندې په 2 لک افغانۍ باندې زه ورکړم. اما خپل د نامزاد مې نه پیژنده چې څوک دی. هغه بله ښځه هم درلوده تر ما دمخه. زه د خاوند کور ته 14 کلن وم چې لاړم. بیا نو درسونه مې ویله، خسر مې ممانعت نه کوه. بیا هغه و چې زه 15 کلن سم خدای ماته یو لور راکړ. بیا نو در ژوند ترخې څپېړې مې ډېر خوړلې دي. زما ژوند داسې درته وایم چې د یو چا چې لامبو هېڅ نه یې زده او د شا څخه په پټو سترګو څوک تیل وي و بهر ته، نو دا بهر ته چې ولوېدم ما ډېر کوشش وکړې چې غرق نسم، نیانګان مې ونه خوري او ځان باندې سیند راوباسم.
د میرمن کاکړ په وینا دا چې کله واده شو درسونه یې هم نیمګړی پاتې وو او د خاوند په کور کې داسې دود نه و چې ګنې انجلۍ دې هم درس وایي، خو له دې ټولو مشکلاتو سره یې بیا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړه. میرمن کاکړ وایي د درس په ویلو کې خسر ډېر مرسته ورسره کوله، خو چې کله یې خسر هم وفات شو یو ځل بیا یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې.
خسر چې مرسو ماته په کندوز کې اجازه د امتحان نه راکوه. زه به داسې ځایو ته لېږلم چې هلته باید امتحان ورکړم چې هلته هېڅ شی د باندې نه سي وتلی. فرضاً یوولسم صنف د دشتارچي کې امر راغی چې زه باید د درس خلاص وخ چې زه به تر مکتبه تلم. په ما پسې به یو 200 نفر را روان و، یو به کافر نارې والی، یو به شي او خلکو به د خوشایو باندې وهلم. زما پارچه از ما ویشتم به د خوشایو ډکه وه. خب درس مې پرې نه شو چې هر څه وکړي. شپه تر سهاره مشکل په هغه وخت چې د 5 اولادو مور سوی وم ډېر مشکل و. تر سهاره کتاب به مې په لاس کې و، دوه زانګو په پښو به مې تناتر و، دوی به مې زنګول او ما به درس وایه. تر هغه چې دغسې به بیده سم سهار چې به مې لونځو کې به بتلم، هغه شارت امتحان به مې ورکاوه، بیا دار المعلمین داخل خدمت کې مې درس وایه.
د سوار په ومه کله چې په افغانستان کې سیاسي حالت بدلون مون، په دې وخت کې میرمن کاکړ په کندوز کې د خوندزي مدیره و. د وخت حکومت نوموړي کابل تر اوغخته چې له دوی سره په ګوند کې شامل شي، خو میرمن کاکړ دا خبر ونه منله. نو هماغه و چې بیرته کندوز ته لاړه او هلته یې د همدې خلاف ورزي په خاطر د دې ماشومان له خوندزي نه وایستل. میرمن کاکړ وایي مخکې لدې چې زنداني شي د وخت حکومت پر ډیر ظلمونه وکړل. سرکونه پی روکړه لوحته تشنابونه هم پری پاکول. ورسته له دومره کړهونه یې په جبري ډول په زندان کې استاد کړه. بلاخره زنداني شو دا چې څنګه زندان ته لاړه او څومره وخت یې هلته تیر کړ دا وایي.
متاسفانه چې 15 د جدي بیزه گرفتار اکلمه زندان ته واچول. په هغه وخت چې زه زندان ته ولیدم مشپژ اولاد تلوت چې و ملیده چې یو خواته البته دولتي کسانو کې شولم چې باید زیسم او دبل خو ما لیدل چې دی په دې خلکو باندې ظلم ناروا شروع کړی ده. زما خپل خواست دا و چې باید زه په خپل یو ازای خا یو مجاهد سم. نو دا غزای ځخه بیا و مزیفتم کابل ترالم. کابل کې نو بیا په 13 شپې ته کې دلته یو تعداد مجاهدین دستگیر سو چې هغه موږ قلمداد کړو د خپل د ځان د خلاصون لپاره بیا زه هم لکه نورو خوند غوندي زندان ته ولاړم.
زموږ په ټولنه کې چې کله یو میرمن زندانی شینو خلک او کورنۍ په ښه نظر نه ورته ګوري. میرمن کاکړ وایي کله چې له زندان آزاد شونه د کورنۍ غړو به ورته هر څه ویل، حتی میړه به ورته ویل آفرین په ما چې تا ساتم. خلک هر وخت پیغور راکوي چې میرمن دې زندانی و. میرمن کاکړ د زندان د وختونو یادونه کوي او د هغه وخت ځینې ترخې خاطرې هم یادوي.
زندان خو که سړی وایي چې ولاړ شه ځای دی، هر څوک چې عقل لري هغه به باور نه کوي. هغه چې د دشمن لاسته ورسي ډول ډول جزاګانې راکړه، څه فزیکي جزاګانې، څه روحي جزاګانې. مثلا روحي جزاګانې راته وویلې چې ستا زوی د مکتب په لاره موټر وهلې دی، خدا نخواسته د بینه ولاړې، چې ماته دا ډېر مشکل وه. په دې چهارشنبې دغه یې وکړې چې بله چهارشنبې ستا د اعدام وخت دی. ما د خلیا وروته مر چهارشنبه 15 بجې که زه خلاص سم بیا څه کوي؟ فقط چهارشنبه کې بس دې اتاق اوس غجرا او فرانس چې می بیا اسمی بیا ته چلته ولاړه ول ته خلاص سوي دغه چې تاسو نه پېژی زم د خدای تعالی خپل زور ودی ته وشو یز خلاص سم. زه چې کور ته راغلم په دې صفه ما سره ناس از ما اولادونه او د خپل اولادو هغه چیرې سمونه یری زه دې نه جې سم دیونه پېژندلم. ما چې ژغه کې دې چې کړې کوم لیدل چې اولادونه مې ګردن او جوړې سی وی دی حالت یې سره کړ.
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ل درینیم کال زندان ورسته میرمن کاکړ ل خپل کورنۍ سره پاکستان ته لاړه، خو هلته هم غلې نه وناسته. جنوتې ګن خوانزي جوړ کړل، خو په دې خاطر چې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوله د پاکستان د حکومت لخوا له پاکستان څخه وایستل شو او په استرالیا کې سیاسي پناهندګي واخیسته. په استرالیا کې هم د مهاجرو لپاره ځینې کارونه تر سره کړل.
زما اول مکتبونه دی وسم لیسې زرغونه انا چې ما په شپږم کال کې جوړ کړی دی. اول مکتب دی چې جوړ کې در کوند انجونو په پېښور کې. بیا مې ملالۍ لیسې جوړ کړه چې هغه بیا پسته چورس او رښتیا ما ملالۍ ګانې تربیه کړې وې. پاکستان زه وغوښتم هلته افغان کمیشنری ته چې تا خلاف اسلام کار کړی دی. ما څه اسلام خلاف؟ تا ویل دي چې ښځو حق مال په قرآن کې دی. تا ویل دي چې دغه دې وبای وزارت مال و زنه غواړم چې ښځې نارینه او تر لاس لاندې وایي چې ښځې په خپله ښځو ته کار وکړي. تعلیم یافته ښځو وظیفه ده چې هر کلي بانډو ته لاړ شي کار وکړي. د اجي راته ویل چې ته کار چې خلاف اسلام دی. بیا هغه و چې زه تعبید سم راغلم استرالیا ته. همیشه د خپل وطن سره و هم همیشه کنفرانس و ته لی ورې مې مکتب جوړ کړي، رادیو مې جوړ کړه. په استرالیا غربي کې مؤسسه یم د افغانان د اتحادیې. په استرالیا کې د پښت په ښار کې د مسلمانان د قبرستان غوښتنه وکړه، هغه یې راکړه.
په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په وخت کې له بهر نه افغانستان ته راغله او دلته یې د افغان ماشومان لپاره یو مکتب جوړ کړ. میرمن کاکړ وایي د طالبانو په وخت کې میرمنو نشو کولای له چادرۍ او محرم نه پرته له کوره ووزي. خودي مبارزه وکړه او په خپل ملي لباس کې په هماغو سختو شرایطو کې خون کیوه او شاګردانو ته یې درس ورکاوه.
زه خو چې کال 2000 کې طالبانو په کې د ایتالیا څخه راغلم، بیا مې د امید مکتب مې افتتاح که په وزیر اکبر خان کې سل نفر شاگردان خود طالبان په وخت کې مې هغه مکتب جوړ کړی دی. هغه وخت هم شیزی وزارتو ته نسو اطلاع د دفترو ته، حتی ما چادریم نکول. ما شاگردان ګرد الکوان و خو انجون ته په کورو کې کتابونه ورکول. باز انجون سرونه خریلی او بچګانا کالی اغوستي و چې مکتب دراسي. بیا مې یو کتابخانه کې جوړ کړې و، عکسونه د افغانستان د پخوا آباد دغه بل خواته هغه عکسونه و چې وطن څنګه وران سوی و. بیا چاره پور کړی و چې دې داسې عکسونه راوړې دي. او ځای یو ورځ مې کتل چې دفتر کې 15-16 نفر راغلي دي امر بالمعروف څخه، وایي تا داسې یو اتاق ملو ما جوړ کړی دي. ما دا عکسونه ګوره، داس تاته دا تاریخ وایي چې ستا مملکت داسې یو خوار غریب مملکت نه و، داسې آباد و داسې فرهنګ مند و دا دا او دا چې چا خراب کړی دي دا دښمن دي وپېژنه. دوی یو ساعت دا کتابونه وکته مخې ماته راوړه، ویل داسې کېږي چې موږ هم راسه په هفته کې یو ورځ مشتم یو څه درس راکړې. بیا به دوی پټ راتله ورې کتابخانه کې وي، هلته به دوی دا کتابونه ویله.
میرمن کاکړ د طالبانو له دورې وروسته مختلفې دندې ترسره کړې دي. څو کاله د ښځو په وزارت کې موینه وه. وروسته بیا په آی آر سی دفتر کې مشاوره شوه. څلور کاله په ولسی جرګه کې د سیاسي روابطو مشاوره وه. په اورزګان ولایت کې د پوهنې وزارت استازی او د سولې په لویه جرګه کې هم ګډون کړی و. میرمن کاکړ وایي دا چې کله د ښځو په وزارت کې موینه وه، د هغو میرمنو لپاره یې مکتب جوړ کړی و چې په واړه عمر کې واده شوي وې او زده کړې نیمګړې پاتې وې. نوموړی همداراز په اورزګان کې د خپلو کارونو یادونه کوي چې د خلکو په همکارۍ د نجونو لس ښوونځي جوړ کړل. تاجور کاکړ د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډیرو هیوادونو لکه امریکا، ایټالیا، ناروې او نورو هیوادونو ته سفر کړی او د مختلفو هیوادونو او ادارو لخوا په مډالونو او ستاینلیکونو ستایل شوې ده. نوموړی د خپلو ځینو مډالونو او تقدیرنامو یادونه کوي.
د سویډن، هالند او ناروې څخه مې د خدمت جایزه ترلاسه کړې ده. په اته اتیام کال کې مې بیا د ظرفي جایزه ترلاسه کړې ده. دا په کال 2002 کې د وومن اچیومنت ایوارډ چې په سپینو زرو دی، د امریکې 500 مکتبو رای راکړې دي، اروپا مکتبو رای ورکړې دي چې دا مې ترلاسه کړې دي. دا مډال چې وینې دا په کال 2002 د استرالی لوی جرګې زار شباب راکړې دي. دا چې چې دا جاپان پاچاره کړی، دا هم یو پروګرام و چې موږ دلته یو میاشته پرتللي وو. یو ولس مملک اسلامي مملک څخه ښځې دعوت شوې، وومن ان پالیټکس، دا مې ګولډن بوش د امریکا څخه اخیست. او دا مډال دی چې کرزي صاحب را کړی دی د سولې. او دا سش کال په اتم د مارچ د افغانستان د ښځو کلتوري بهیر دی را کړی دی ایوارډ. بلې، دا هم یو ایوارډ چې د افغانستان د ملي غورزنګ تاریخ څخه ما ته راکړی دی. داسې مختلف تقدیرنامې دي نو د هر ځای څخه.
د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم خې چارې.
دا سندری ولی نشتا په خندا خندا خبر ولی نشتا دلته ټول کله او خار ولی ځای
امن واړی